دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنجشنبه ده د 1398 کال د لړم د میاشتې 28مه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان حکومت ویلی دی چې د بیجینګ په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره خپله آمادګي بشپړه کړې په واشنگټن ډی سي کې د متحده ایالاتو د استیناف یو محکمې د نظر ثانی لپاره د جمهور ټرمپ درخواست رد کړی او په تهران کې د افغانستان د سفارت د وینا په اساس زاهدان سره نږدې په ټرافیک کې پیښه کې 28 افغانان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي
درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د ایران د لارې اروپا ته په قاچاقي ډول تلونکي افغانان د لارې د ستونزو کیسه کوي
لاره کې ډیره یو بد وضعیت وو یو غیر انساني وضعیت وو هیڅ نشي کولای هغه بیانوو
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې خبرې د انتخاباتو نتیجې ته ایثار دي
تر هغه وخته پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نشي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ امریکا ته د ترکیې د جمهور رئیس د سفر په اړه هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان حکومت ویلی چې په بیجینګ کې د سولې په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره تیاری د بشپړېدو په حال کې ده ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي ټاکل شوی چې د غونډه د نومبر د میاشتې په 28مه او 28مه په بیجینګ کې وشي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې میرمن ناجی انوري امریکا غږ ته وویل
ټول لازمي آمادګۍ چې د دواړو خواوو د هیئتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمت پاک لدی د بشپړېدو په حال کې دي په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیت ګډون وکړي چې د دې آیت د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتل شوې دي
خو شنونکي او چلونکي وایي چې تر اوسه لا هم د افغانستان د حکومت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې د دغې بین الافغاني غونډې د پلاوي په غوړو وروستۍ هوکړه نه ده شوې
په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هیواد په زایدان کې تیره شپه شاوخوا 2 بجې د سروان او خاش په نوم سیمو کې د ترافیکي پیښې له امله 40 تنه افغانان وژل شوي دي په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته ویلي سفارت خپلو همکارانو ته هدایت ورکړی چې پیښه جدي وڅاري د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایان عبدالباسط انصاري په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک یې نه درلودل د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 24 تنه افغانان په شهادت رسیږي
نوموړي وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 28 تنه افغانان ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته انتقال شوي خبرونه ته ادامه ورکوو طالبانو ته یو انرژي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې آزاد شوي 3 تنه بندیان لا تر اوسه په قطر کې د دوی سیاسي دفتر ته نه دي رسیدلي د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویل کله چې خوشي شوي بندیان دوی ته ورسیږي نو د خوشي کېدو په هکله به یې خپل دریځ څرګند کړي له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ویان د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو د تبادلې د اعلان نه 2 ورځې وروسته خپل خبرګون کې ویلي دوی اندېښنه لري چې د زندانیانو د تبادلې په اړه وروسته اقدام کېدای شي د مافیات فرهنګ پیاوړی او دوامدار کړي د افغانستان حکومت یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د دې مسلې له هر ډول څرګندونو په اړه ډډه وکړه
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ خو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ د وروستیو بریدونو او له روسیې نه د سام 400 ډوله دافع هوا توغندیو د اخیستلو په ګډون د هغو مسایلو په باب هوکړې ته ونه رسېدل چې دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې کړکیچنې کړې دي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال د ریپورت خلاصه له شافی سردار نوري.
د ترکیه جمهور رئیس په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی چې انقره د سوریې په شمال په کوردي ځواکونو باندې د برید له امله د کانګرس د کلک غبرګون سره مخ ده. کردان په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې د امریکا متحدین دي، خو جمهور رئیس ټرمپ په ناټو کې د ترکیه ونډه وستایله. اردوغان هغه پوښتنه رد کړه چې ویل یې د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه له پامه غورځولې وه او د سوریې په شمال کې یې پوځي بریدونو ته دوام ورکړ. اردوغان کوردي ځواکونه اوس هم ترهګر بولي. د ترکیې پوځي یرغل د واشنگتن او انقرې اړیکې نورې هم ترنګلې کړې. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی، روسیې ته یې مخه کړې او په دې وروستیو کې د اس 400 ډوله توغندیو دفاعي سیستم یې ورڅه واخیست. په جواب کې د امریکا حکومت په انقرې باندې د اف 15 دېرش ډوله جټ الوتکو پلورل بند کړ. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې د ادارې مسؤلین وایي چې د ژمي په رارسېدو سره یې په ولایتونو کې اړمنو افغانانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو د مرستو انتقال پیل کړی دی. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا یو چارواکي زلاتان ملیسک ویلي چې دا مرستې به سلګونه زره اړمنو افغانانو سره وشي. ملګرو ملتونو ویلي څه باندې 600 زره د جګړو او طبي پیښو له امله بې ځای شوي افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د استیناف یو فدرالي محکمې د جمهور ټرمپ هغه درخواست رد کړ چې د مفتشانو له کتلو نه د خپلو شخصي مالیجاتو د اسنادو د خوندي ساتلو لپاره د نوموړي محکمې د مخکني حکم د ځنډولو په خاطر د غور رسانی لپاره وړاندې کړی و. د واشنگتن ډي سي د مرافع دغې عالي محکمې دریو قاضیانو مخکې حکم کړی و چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس قانونا حق لري چې د ټرمپ د مدافع وکیلانو د استدعا او دلایلو برخلاف د هغه ټول مالي اسناد وڅېړي. د جمهور رئیس ټرمپ مدافع وکیل ویلي چې د محکمې د دویم ځلي حکم په خلاف به سترې محکمې ته رجوع وکړي. د کانګرس مفتشانو ویلي دي غواړي چې د تیرو څو کلونو په دوران کې د ټرمپ د شخصي مالیجاتو اسناد په غور وڅېړي او وګوري چې د هغه د عوایدو په اساس خو پکې قصدن کومه غلطي نه وه شوې.
یوې فلسطینی توندلارې ډلې سرد له نن نه د اسرایلو سره اوربند اعلان کړ. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې دواړه خواوې د مصر په منځګړتوب یوې موافقې ته سره ورسېدل. د اسلامي جهاد د ډلې ویان وویل دا اوربند د پنجشنبې له سهاره پیل او پلی کیږي او اسرائیلو هم څو مهمې مسلې منلې دي. یو دا چې پر فلسطینیانو به هوایي بریدونه ودرئ او د دې ډلې مشران به نه په نښه کوي او له هدفي وژنو به لاس اخلي. د اسرائیلو په بمباریو کې شپږ ویشت فلسطینیان وژل شوي دي چې یو اوه کلن هلک او دوه ماشومان هم پکې شامل دي.
ترکیه وایي یو امریکایي تبعه چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د غړیتوب د لرلو په شک نیول شوی و امریکا ته به حواله کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 9 کلن محمد درویش چې له تیرو څو ورځو نه د ترکیې او یونان ترمنځ په علاقې غیر کې بند پاتې و متحده ایالاتو ته به ولیږل شي. د کورنیو چارو د وزارت په یو بیان کې راغلي که څه هم چې امریکا یې په لومړي سر کې له قبلولو نه ډډه کړې وه خو اوس یې ورته امریکا ته د سفر اجازه ورکړې. د محمد درویش په سر موافقات چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ له ملاقات نه وروسته حاصله شوه. ترکیه وایي غواړي چې د داعش ټول نیول شوي هغه غړي د امریکا په شمول خپلو اصلي هیوادونو ته واستوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له کردانو سره په قید کې وو او د ترکیې د پوځي یرغل نه وروسته د ترکیې پوځ نیولی دي.
په هانګ کانګ کې یو پوهنتون د تعلیمي کال له ختمېدو مخکې د شاګردانو په مخ د خپلو دروازو د تړلو پریکړه کړې ده. د هانګ کانګ چینایي پوهنتون دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د چین په دغه خود مختاري سیمې کې له تیرو 15 میاشتو نه د حکومت په ضد د تشدد نه ډکې مظاهرې او له پولیسو سره نښتې دوام لري. د هانګ کانګ ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی.
تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. افغان دولت وایي چې په بیجینګ کې د سولې بین الافغاني غونډې ته ټول امادګي د بشپړېدو په حال کې ده. او په نږدې راتلونکي کې به دغه غونډه ترسره شي. د سولې چارو وزارت وایي چې دغه غونډه ته به یو ټول شموله پلاوی ولیږي. ځینو سرچینو ویلي چې ټاکل سوی د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه غونډه د راتلونکې اونۍ په پای کې جوړه سي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي ډلو ترمنځ د دغه هیئت پر سر اختلافات روان دي او کیدای سي دغه غونډه بیا وځنډیږي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان دولت لا د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوی د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ځینو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې ټاکل سوی دغه ناسته د روانې نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه سي.
ټول لازمې آمادګۍ چې د دواړو خواوو د هیئتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمت پاک لدی د بشپړېدو په حال کې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیت ګډون وکړي چې د دې آیت د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتنه شوې ده.
خوشنون کې وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناستې ته د تلونکي پلاوی پر غړو رستي هوکړه نه ده سوې.
په اوسنۍ شرایطو کې خو د سولې خبره په ټپه درېدلې ده، کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخته پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نه شي.
بلخوا بیا سیاسي شنونکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوشی سي، پر دغه ناسته مثبتې اغیزې لري. سیاسي شنونکي اسد وحیدی چې قطر ته د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اترو ته تللی وایي:
زما د معلوماتو پر اساس انس حکانی قطر ته رسیدلی خو طالبان ته سپارل شوی نه دی. له دې امله چې دا یو پروسه ده، ټول اړخونه یې باید عملي شي، نو ښایي دا اړخ هم له دې امله ځنډیدلی وي. له بل اړخه د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشي کولو لپاره هم کار روان دی، خو له دې امله چې امریکا نه غواړي دې ته د رسمي تبادلې نوم ورکړل شي، د امریکایي پوهنتون استادان به خوشي کیږي خو موضوع به یې ژر نه رسنی زکیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې له پام غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ایران کې ترافیکي پیښې د 40 افغانانو ژوند اخیستی دی. پیښه تیره شپه شاوخوا 2 بجې د زهیدان د سروان او خاش په سیمو کې سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد په زاهدان کې د ترافیکي پیښې له امله 40 افغانان مړه شوي دي. پیښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د زاهدان د سراوان او خاش په نوم سیمو کې شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې سفارت خپلو همکارانو ته د زاهدان په قونسلګرۍ کې چې پیښې ته نږدې ده هدایت ورکړی چې پیښه جدي وڅاري، د ټپیانو پوښتنې ته ورشي او له سیمه ییزو مقاماتو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د شهیدانو د لیک چارې عملي کړي. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې د پیښې سیمه له امنیتي پلوه په داسې شرایطو کې ده چې د سفارت کارکوونکي باید تر لازمو هماهنګۍ وروسته ورشي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویاند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې دغه شمېر افغانان غوښتل چې له اسنادو پرته او په غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ شي.
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک یې نه درلودل، د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 40 افغانان په شهادت رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 23 افغانان ټپي شوي هم دي چې د سراوان او خاش روغتونونو ته انتقال شوي دي. ښاغلي انصاري زیاته کړه چې په دې پیښه کې 4 ایرانیان چې 2 ډریوران وو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د غیر قانوني کډوالۍ او قرباني چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، د مهاجرت د سختو شپو او ورځو کیسه داسې کوي:
لاره کې ډېره یو بد وضعیت و، یو غیر انساني وضعیت و، او یو وحشتناک وضعیت وو چې اوس موږ نشو کولای هغه بیانوو. یو ځای بل ځای قاچاق بارته وسپارل. د کابل نه چې زموږ سفر شروع شو تر نیمروزه پورې خپل لاړه ما سره، او تر نیمروزه وروسته د ترکیې په مرز باندې هغه ټول ایرانیان وو، او د پتوریخ او ترکیه خاوره کې آلته ترکانه وو، او هغه نه وروسته بل اشخاص وو، اروپایان وو او بل څوک وو.
هر کال زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته د رسیدو هڅه کوي، چې یو شمېر په دغو سختو لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي دي. چارواکي وایي اوسې عملیات په څپاره سیمه کې روان دي. د ملي اردو چارواکي وایي نن ورته د داعش څلور غړي له دیارسو میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د ننګرهار چین کې د ګډو حکومتي ځواکونو په تازه پیل شوو عملیاتو کې چارواکي وایي څلور کیلومتره سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي، او همدا نن ورته د دغې ډلې څلور سړي د دیارلسو میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دویم کنډک د اپراسون امیر جګړن نجیب الله وایي دا چین په پیخاو سفرې سیمه کې عملیات بریالي روان دي.
تقریبا 4 کیلومتر سرکم و توسط تیم انجینری لیوا 4 قلوردی 201 سیلاب سرکم باید سازی کردیم، و این سرکم حتی تمدان تنگی را ما پیش بردیم. این سرکم
هغه وایي همدانن ورته 9.5 د داعش د کورنیو غړي تسلیم شوي چې څلور سړي او 14 پکې میرمنې دي.
امرو ساعت 11 بجه یک تعداد کې میبینین شما نزدیک مشاهده میکنین و تسلیم شدن که یک چند تا مرد است و یک چند تا زنا و ماشومان و یعنی مردم هستند که تسلیم شدن. معای 4 میل کلنشینکوف و 6 تا شاجور و یک تا قچیر و یک تا خره که با خود داشتن که اونا هم قطعشان است با خود آوردن تسلیم شدن.
تسلیم شوی چلور واړه سړی د ډیورن کرخی لاغی غاړي ورغزه او سیمې اوسیدون کړي وای صاحب را تنگ شو او تسلیم شول.
زسې په لو زغه خیلم بس مور غره ونده سي دغه ته کنه دغه ته بس دیش ته بس مو سفر ورکو بس دغه باندې جام شروع شه بس هغه سم بس جام کړو پښ اونور بس دمنو په چا څه وساګو بس مو مجبور شه بس داس تسلیم شو و رول بس پښ
بس رول وخترم نه یو داس و چې بس هغه درم نه مرتون جام شروع کړو پويش بل تاسو بل څه کېدل نو مزبي بدل ته رول و غنه وبنستون کومه سبب دال تسلیم شو بس رول و سبب بل تر زوی نشته بس به شته ته بدل تر رول پويش بل.
چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ورستۍ مورچلې پاتې دي او ورپسې ور روان دي. تر اوسه لا داعش ډلې په چین کې د روان و عملیاتو او تسلیم شوو کسانو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د همڅو نړیوال رپورټونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په سپینې ماڼۍ کې سره ولیدل، خو د سوریې په شمال کې د ترکیې وروستي برید او له روسیې څخه د توغندیو د سیستم د پیرودلو په ګډون د هغو مسالو په سر هوکړې ته ونه رسېدل چې په دې وروستیو کې دوه اړخیزې اړیکې یې کړکېچنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له برېښنا عمر خیلې څخه واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په سپینې ماڼۍ کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي.
موږ له اوږدې مودې تقریبا له اولې ورځې نه ملګري یو.
انقره د سوریې په شمال کې پر کوردي ځواکونو باندې د برید له امله د کانګرس د کلک غبرګون سره مخ ده، خو ولسمشر ټرمپ په ناټو کې د ترکیې ونډه وستایله.
Turkey has made a vital contribution to NATO's
ترکی په افغانستان کې د ناتو په قاطع ماموریت او د داعش ډلې په ختمولو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. کله چې موږ البغدادي وواژه ترکیه خبره وه چې موږ ځینو مشخصو سیمو ته ځو، هغوی موږ سره ډېره مرسته کړې او موږ یې قدر کوو.
اردوغان هغه پښتنې رد کړلې چې ولې د ولسمشر ترامپ غوښتنه لپامه غورځولې وه او د سوریې په شمال کې پوځي بریدونو او د کوردانو د ترهګر بللو ته دوام ورکړی.
چورتلله بیر سورنموز یوک.
اول موږ باید د دوه شیانو ترمنځ توپیر وکړو. موږ د کوردانو سره ستونزه نه لرو. موږ له ترهګرو سازمانونو سره ستونزه لرو چې ځینې د کوردانو له منځه راپورته کیږي.
د ترکیې پوځي یرغل د واشنگتن او انقره اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي.
They've got appreciably worse.
د دوی اړیکې د پاموړ ترنګلې شوې ځکه دا ساده په مجلس کې په دواړو مسلو د عثماني امپراتورۍ له خوا د ارمنیانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندلو فیصله او له روسي څخه د ترکیې د توغندیو دفاعي سیستم اخیستل چې پکې د سوریې په شمال کې د برید له امله بندیزونه هم شامل دي د تایید رای واخیستلې. خو دا ټول مسلې په داسې یو وخت کې پیښې شوې چې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې وې.
ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی روسیې ته مخه کړې او په دې وروستیو کې د اس 400 دولت توغندیو دفاعي سیستم یې ورنه واخیست. په ځواب کې د امریکا حکومت په انقره باندې د اف 15 دیش دولت جت الوتکو پلور بند کړ. نه ولسمشر ترامپ او نه هم اردوغان پرون په دې مسلې وضاحت ورکړ، خو واشنگتن ته د اردوغان له راتګه مخکې ترکیه ګواښ کړی و چې که چیرې کانګرس د امریکایي پوځي تجهیزاتو اخیستل ورباندې بند کړي له روسیې به نورې جت الوتکې وپیري.
اردوغان به دا فکر وکړي چې خیانت ورسره شوی او هغه ممکن پوتین ته مخه کړي او وایي چې ته د کار سړی یې، ته داسې مزاحمه مقننه قوه نه لرې، ته مطلق واکمن یې او زه د داسې خلکو سره معامله کولی شم.
ولسمشر ترامپ په داسې ورځ د اردوغان کوربه و چې په کانګرس کې د ترامپ د مؤاخذې د تحقیقاتو لومړۍ استماعي غونډه روانه وه او یو شمیر خلک د سپینې ماڼۍ مخې ته په سوریې کې د ترکیې د یرغل ضد لاریون وکړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې له مخې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته وسپارل. نور حال په رپورت کې واوري.
دو ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې لمخې ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته سپارلې و.
ما د اوکراین په اړه د امریکا په پالیسۍ کې مخشوش او غیر معمولي ترتیبات وموندل. ظاهرا د امریکا د پالیسۍ جوړولو دوه شبکې فعالې وې، یوه منظمه او یوه زیاته نامنظمه وه.
سفیر ټایلر او د بهرنیو چارو وزارت جیکپوري چارواکي جورج کینټ پرون د استازو د مجلس وکیلانو ته وویل چې ترامپ اوکراین ته د 400 امریکایي ډالرو د ورکولو پر ځای تر ډیره د اوکراین لخوا پر خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه پر ځای تحقیقاتو ته توجه لرله.
مؤاخذه په دې تحقیقاتو کې دا پوښتنه مطرح شوې چې آیا ولسمشر ترامپ غوښتل د ملګري هیواد له کمزوریو ګټه واخلي او له اوکراین نه وغواړي چې زموږ په ټاکنو کې مداخله وکړي، یا ولسمشر ترامپ غوښتل رسمي اعمال لکه د سپینې ماڼۍ مجلس او یا د متحده ایالاتونو مرستې دوو سیاسي تحقیقاتو پورې چې د بیا انتخابېدو له کمپاین سره یې مرستې وکړي د اوکراین علاقمندۍ ته مشروط کړي، او که ولسمشر دې نه یو هم کړی وي، آیا له قدرت نه دغه ډول ناوړه استفاده د جمهوري ریاست له دفتر سره سازګاري لري؟
ولسمشر ترامپ دغه بحثونو ته ارزښت نه ورکوي.
څنګه ما ولیدل دوی هغه وکیلان غږوي چې تلویزیونی وکیلان دي.
جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو له شاهدان نه د پښتنې پر وخت له ځان سره وکیلان کینولې وو.
مخکې له دې چې مرستې ورکړل شي، ولسمشر زلنسکي د بایدن د کورنۍ پر غړو د تحقیقاتو ژمنه وکړه. مرستې ورکړل شوې او هغه تحقیقات ونه کړل.
Mr. I was not خپل جوردن ما په هغه څه کې چې تا وویل سمیچي اوریدلی غلط نه وم، ما یوازې همدا وویل.
خبره همدلته ده، هغه څه چې تا اوریدلی پیښ شوی نه دی، نه دی پیښ شوی.
په پام کې ده چې د استخباراتو کمیټه د راتلونکو اونۍ تر پایه له نهو نورو شاهدانو سره استماعي غونډه ولري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د کندوز په درقت کې څو ورځې مخکې د ښوونځي پر ماشومانو ماین چاودلی و. محیب الله چې اوس ټپي دی وایي یو طالب ورته ویلي وه چې په لاره کې ماینونه نسته. تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلي کې د ښوونځي پر ماشومانو په سړک کې خښ شوی ماین چاودېدلی و. د تخار امنیتي مسؤلینو ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او د درې تنو جسدونه لا ورک دي. د درقد د تایریانو کله چې د وسلوالو طالبانو تر تسلط لاندې دی په سړک کې د افغان قواو په خاطر ماینونه خښ کړي وو چې د ښوونځي ماشومان پرې وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د محمد طاهر قلاتوال یو زوی وژل شوی او بلې سخت ټپي شوی دی. هغه وایي چې په جګړه کې ښکېلې ډلې باید د عامو خلکو د زیانمن کېدو مخه ونیسي.
یو فټا وسو درب وسو کله مې یو د بل سره پوښتنه وکړله چې دا پټاو به د څه شي خو بالاخره زما په دې ځین کې دا خبره ورسېده دلته خو مینونه شاخلونه نو کېدی چې دا مینو باندې څه چل به سوي بیا په موټرسایکل باندې تر هغه اندازې تر کم د اسانۍ پرې مې ځان ور ورسوي زه چې کله اسانۍ ته ورته ورغلم زما دا یو بچی مسجد چې ورته وکتل په شهادت باندې رسېدلی وو او دا بل بچی داسې راپورته کېدی بیرته گزارې دی.
محمد طاهر زیاتوي چې طالبانو د کلي په منځ کې په تیر شوي سړک کې مینونه خښ کړي وو چې د ښوونځي پر ماشومانو وچاودي.
د طالبانو لسه د ولسوالۍ لوېدلې وه په دولت ولسوالۍ ونیوله نو بیا طالبانو دا نه غوښتل چې د دولت دور په موږ پسې نه راځي نه هلته ماینونه ورته شخ کړله نو هر طرف یې شنګلې ورته کښښولې او قومان د ټول ولس ته خبر ورته ورکوي. ماشومان په حسي حیوان دی نو یو د بلې سره ویل دي چې په دغه منطقه باندې یا په دغه لار باندې څوک تېر شوی دی. د دې کلي مابین کې سړک څخه چاره نه ولن بیا دغه لار زموږ په مخ کې وله د دې مکتب دغه شاګردانو هیڅ چاره نه درلودل. دغه لارې څخه نه عام خلک هم د دې ځخه ډېر تنګ دي.
محیب الله چې د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی دی وایي چې یو طالب ورته ویلي وو چې په سړک کې ماینونه نشته دی. هغه وایي چې مخکې هم په دغه لار څو ځل تیر شوی وو.
محیب الله
هغه ورځ څنګه قصه شوی وه چې دا ته داسې جوبل شوی؟
یو هلک وویل چې معلم مو پر دغه ولاړه هغه مخکې ورځ موږ پر دغه کړو. یو طالب راته وویل ولې دلته نشته د دې پل مخ پر اخواسته د دې پل مخ پر اخواسته موږ په دا بله ورځ په دا ولي کې ولاړو. په دا ولو کې کرار کرار ولاړو هخوا ته مځکې ته شوا شولو بیا داسې رو ته یو شیکه شولو بالا
د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته ویلي وو چې نه تنه ماشومان په دغه چاودنه کې وژل شوي چې د شپږ تنو جسدونه موندل شوي او د درې تنو ماشومانو جسدونه ورک دي. د تخار خلک وایي وسلوال طالبان په دې خاطر په سړکونو کې ماینونه خښوي چې د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. خو اکثر وخت د کلو په منځ کې پر خښ شوو ماینونو عام خلک وژل کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټکی او ځلبی اووري. د افغانستان حکومت ویلي دی په بیجنګ کې د سولې په بین الافغاني راتلونکي غونډه کې د برخې اخیستلو لپاره امادګي نیولې ده. خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویل چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ دغه هیئت د غړو په باب تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفارت واچ په زاهدان کې د وی ټرافیکي پیښې له امله څلور افغانان وژل شوي. پیښه تېره شپه شاوخوا دوه بجې د زاهدان د سراوان او خاش په سیمه کې واقع شوه. د خلکو غوښتل چې له اسنادو پرته تهران ایران ته سفر وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته ویل چې آزاد شوي درې تنه بندیانې تر اوسه په قطر کې سیاسي دفتر ته نه دي رسېدلي. د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل چې خوشي بندیان کله چې دوی ته ورسېږي نو د خوشو کېدو په اړه به خپل عکس العمل څرګند کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی. خو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ د وروستیو بریدونو او له روسیې نه د سام 300 ډوله دافع هوا سیستم د اخیستلو په باب کومې موافقې سره نه دي رسېدلې.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغه آشنا رادیو خپرونې دوام لري.